په افغانستان کې سهاره تبجی شوې. السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. و په ریښتیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه و خو د افغانستان په جګړه کې کې لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately, there's a long history. لکه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته.
د غزنی والي غورا پرونو ته په اشاره چې وای وسلوال طالبان د غزنی خار تر څنډو پورې رسیدلې دي. غزنی خار اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاطنه نوتلې دي، نشاطنه نوتلای شي په هر ځای کې امنیتي قواوسته کمربند شار جوړ دی.
نن د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي اداره د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ پلانینګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي او عموما غم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله.
د خاویلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونیز خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. خولم رئیس تاسو پام را ګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پانل له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیل زاد غراز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پانل له مخې خلیل زاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
حکومت افغانستان تمام اقدامات
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي وی غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوری ریاست په ویلا مکه ویلی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلې دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلې پرونې د ناروغي له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یو لوی ځای وبلله.
خاویلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواخاد نصیر احمد د مړینی په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلی احمدی پنځه کتابونه چاپ شوي چې پنځلس ناولونه نورې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپین مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نل لیک په باب خبرې وکړي. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپین مڼۍ وایند جین ساکی په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نارت استریم دوه نل لیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل سوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي چې د واشنگټن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه نل لیک چې د بالتیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د وو نور مړو له مندل کیرو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې دی ودانې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږتیا ته امپورته شو. تر پرون شنبه پورې 43 کسان لا هم د تریتم شو په لیست کې شامل وو. د دغه دولس پولیس ودانې یو برخه دوی ونې وړاندې له مخکنی خبرداري پرته ونړلیده چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال لوبه یا فاینل مسابقه نن شپه د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځین نور راپو خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیک همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. لاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې له مۍ میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیه اوږده سابقه سته. په خوا په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوای چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکي کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتی او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډله ییزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس په لاس کیږي نړیواله ټولنه ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاتونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېلو بلل سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیستل دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن شي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلول طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف له لارې پر بېوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې دا تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلولو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل ښایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت اضطراری دی، د وسلولو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلولو پر ادغام غور وسي.
د غرازی غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ویرشته چې وسلول طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسېدلي، خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ لغنمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل شوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط شوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاتنه نوتل دي، نشاتنه نوتلای سي په هر ځای کې امنیتي کواويسته کمربند شار جوړ دی. په یو ځای مې چې تکان کوي دا خو دونه سخت خبره نه ده، امنیتي کواوي ځان ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتون کې ده که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته شي.
طالبانو مخ په خار سره واړو او د خار کمربندي پوستې هم څوک سوي اوس پیلن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. مرکزی دولت توجه نه کوي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په روسي غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبري کړي چې مو د وړاندې خپل ټپي ملګری تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیري روسه تر دې ته کې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر روسه تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناتو ځواکونو له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړی ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوه کې بین الافغاني خبرې له خان سره مخامخ شوه او اوس طالبان له پوزي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې وی اډي کې اوسيږي او دند ته د بیرته ورتګ شی به شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم د کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکی قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوی هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغه قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه کدوی نوي او خراب هلیکپټر جوړی نکړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو لکمخت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا ورتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوی چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختې دای شي.
ازادي رادیو اوري. نن د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ د کڅام د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د سړي ملي اداره اټکل کوي چې د هیواد د وګړو شمیر به اوس 3 میلیونه شپږ سوه زره تنه وي. بل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې رپورټ کې
د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور لخپل اتو اولادونو سره د کابل ښار په چنډه کې په اوکرای کو کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پلیکو کې د جګړې پر مهال وبشل شو. صدیقه وای وکاله د زوی د مرګ کې خو مړ یې نه دی لیدلی.
کار نکوه خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغاني قرضدارم. لا ټول پیسې مې د زوی مړی پیسې ورکی کړی دي. چا براته یو ټوټه غوخه په یو خلته کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوخه ده. ما زوی وکاله په اردو اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم، که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کوم. پیسې نه
را میګنه. صدیقه چې له بیلابیلو ناروغیو کړيږي خو د خپل کور کرایه او اولادونه ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنۍ او ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډیر شمیر کورنیو کې بلجی دستون زده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لارې د زیګون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي ترڅو د وګړو د ډیری دوه مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بیوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سیدزی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د عرضه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموماً هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 15 تر 16 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شویو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1400 نویوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده خي، او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات سي.
میلیون نفر افزایش پیدا کړي.
خو یو شمیر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي او د اقتصادي نگانه دې باندې د نظر دي. کچیر نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمينه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومه چین او هندستان ته وګورو، همغه نفوس د چې کار کوي تولید لوړيږي او په نړۍ کې مقام ترلاسه کوي. کچیر امکانات برابر نه دي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالو ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ پونجونو پانګونې په نوم منځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دې په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، ترڅو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونې مهیروي تاند څنګه او حقیقت څه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی او خود احمدی چې 29 کلنو پرونی په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې راپورټ کې د ښاغلي احمدی فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1453 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل:
په خورا خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنری لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لویه زیاده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې، کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، د تیرې پرخې پورته شو، لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې پر یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لنګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېوت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه. نصیر احمد احمدی پرون لدی دنیا استرګې په ټکړې افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یو لوی ضایع وبلله. په همدې